دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري د خبرونې په سر کې پام وکړئ خبرونه دا
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه غل خانم پام وکړئ د سات خبرونه ته د افغانستان د بارنو چارو وزیر محمد انی فاطمر تمه شو دري چې د ترکیه ناسته په افغانستان کې د سیاسي هواري لپاره به مثبته تمام شي. انی فاطمر د غسرګنمنی پروند یک شنبه په ورځ د ترکیه د بارنو چارو له وزیر مولود چاوش اوغلو سره د ټلیفوني خبرو پر مهال کړی دي. د بارنو چارو وزارت ویل دي چې دواړو لورو د افغان سولې پاړه په ترکیه کې تر سره کېدونکو غونډي او د سولې مذاکراتو د راتلونکو پړاو تر سره کېدو پاړه خبري وکړي. حنی فاطمر تمه شو دري چې ترکیه ناسته به د اوربند ټینګولو او د افغانانو د غوښتنو سره سم یو سیاسي حل ته د رسیدو په لور مثبت ګام وي. ټاکل شوی د اپریل په میاشت کې په ترکیه کې د افغان سولې پاړه غونډه جوړ شي. د بارنو چارو وزارت د اعلامیې له مخې د ترکیه د بارنو چارو وزیر ویلي چې د ترکیه په کوربرتوب ناسته به د دوهې بدل نه بلکې د هغې تکمیلېدونکې وي. چاوش اوغلو ویلي چې اکثریت شکیل وړخونو د ترکیه په ناسته کې د ګډون لپاره چمتووالی ښودلی دی. د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن افغان ولسمشر اشرف غنی ته په استول سوي لیک کې له ترکیې څخه غوښتي وو چې د دوهې توافق د نهایي کولو په هدف د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ په لوړه سطح د یوې ناستې کوربتوب وکړي. د امریکا دفاع وزیر لوید استن ویلي چې د آسیایي هیوادونو سفر هدف یې د خپلو متحدینو سره پوځي همکاري زیاتول او د چین په مقابل کې د باور وړ ستراتیژي خپلول ده. ټاکل شوی چې د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن او د دفاع وزیر نن د دوشنبه په ورځ د څلورو ورځو رسمي سفر لپاره جنوبي کوریا او جاپان ته ولاړ سي. ویل کېږي چې په دې سفر کې به د شمالي کوریا او چین لاړه متوجه ګواښونه ډېر اهمیت ولري. دا د جمهور جو بایدن د کابینې په کچه د جګپوړو چارواکو لومړنی سفر دی چې هدف یې د امریکا د نفوذ ډېرول او په آسیا کې د متحدو ایالاتو د نقش پاکله د اندېښنو رفع کول دي. د امریکا د حکومت یو جګپوړو چارواکي ویل دي چې امریکایي چارواکو تېره میاشت څو ځله د بیلابیلو لارو کوشش وکړ چې د شمالي کوریا سره اړیکې ونیسي خو شمالي کوریا تر اوسه ځواب نه دی ورکړی. جاپان او جنوبي کوریا په آسیا کې د امریکا دوه مهم سیمه ییز ملګري دي او د سفر هدف هم د دې هیوادونو سره د ملګرتیا لاغښت کېدل دي. د میانمار پوځي حکومت د یکشنبه په ورځ د ینګون په ښار کې مارشل لا یا پوځي قانون نافذ کړی. د فروری د لومړۍ نیټې وروسته چې پوځ کودتا وکړه او ملکی حکومت یې لیر کړ په دغه هیواد کې په دوامداره توګه مظاهرې روانې دي او پرونی ورځې مظاهرې په دې وجه تر ټولو خونړۍ وې چې امنیتي ځواکونو اتلس مظاهرچیان په ډزو کې ووژل. د یکشنبه د ورځې تشدد وروسته په دغه هیواد کې په مظاهرو کې د وژل شوو کسانو شمیر شاوخوا سل تنو ته رسېدلی دی خو د بشري حقونو ډلې او فعالان په دې نظر دي چې دغه شمیر د دې هم لوړ دي. پولیسو او امنیتي ځواکونو په باکو سیمه کې په مظاهره کوونکو ډزې کړي او مظاهره کوونکي په نشه کړي دي. دغه مظاهره کوونکو شمې بلې کړي وي او د ډیموکرات حکومت د چپکېدو او نظامی دولت پر ضد احتجاج کوي. د میانمار لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي په دغه هیواد کې روان د وینو تویدل او په خاصه د پرونی ورځې تشدد په سختو ټکو غندلې دي. د نایجیریا یو حکومتي چارواکي د یکشنبه پر ورځ ویل دي چې امنیتي ځواکونو د نایجیریا په شمال لویدیز کې د شونځي سلګونو علاقانو د برمتکولو هڅه ناکامه کړې ده. حکومتي چارواکي دا خبره په داسې حال کې کړې چې څو ورځې لمخې لسګونو د شونځي علاقان په دغه هیواد کې تشتول سوي دي. د تیرې چهارشنبه په ورځ نه دیرش د شونځي علاقان په ورستۍ پیښه کې برمتکړل شول چې دغه هیواد جمهور رئیس محمدو بوهاري حکومت او امنیتي ځواکونو ته یو نوی چیلنج دی. دا حکومت لتیری یبی لسیز راځي د غیوات په شمال ختیځ کې د اسلامي سختریزو د وسلوال مقامت سره مخامخ دي. د غیوات د کورونو چارو وزیر سیمیول وانور ویل دي چې پاوز د وسلوالو سره د سخت جنگ وروسته په دې کې کامیاب وسول چې اته تنه د شونځي مامورین او یو سلاتی اتنه د شونځي الکان وژغوري. په دې ورسته یو کلونه کې د مجرمینو وسلوال ډلې د نایجیریا په شمال لویدیز او مرکزی برخو کې بردونو زیات کړی دي او اوس یې خپل تمرکز شونځي ته اړولی دي. هغوی د شونځي علاقان د پیسو د پاره برمته کوي چې د تیر کال د دسمبر راهیسي د چهارشنبه د ورځې پیښه یې څلورمه وه. د امریکا متحدو ایالاتونو په یمن کې د هوتی اغانو تر کنټرول لاندې سیمو کې بیرته خپلې بشري مرستې پیل کړې دي. ملګري ملتونه وایي چې جګړې او کاتۍ په یمن کې لوی بشري بحران جوړ کړی دی. د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د هوتی اغانو تر کنټرول لاندې سیمو ته بشري مرستې بندې کړې وې او ویلي وو چې اغان له دغو مرستو ګټه اخلي. د امریکا متحدو ایالاتونو له 2019 را په دې خوا له یمن سره څه باندې 1.5 میلیارد ډالر بشري مرستې کړې دي. او د بشري حقوقو د څار یو اداره وای د سوریه په لسکلنې جګړې کې 3,85,052 کسان وژل شوی دي چې 22,000 ماشومان دي. په سوریه کې د 2018 کال د مارچ د میاشتې په 15 د عربو د پاتسون په لړ کې ولسی مظاهرې وسوې او د جمهور رئیس بشار الاسد د لری کېدو غوښتنې کولې. دغه مظاهرې وروسته په کورنۍ جګړې بدلې شوې. د سوریه د بشري حقوقو د څار اداره چې مرکز یې په لندن کې دی او په سوریه کې د جګړې پاکله معلومات راټولوي پرون د یک شنبه په ورځ ویل دي چې په جګړې کې 1,03,380 عام خلک وژل شوي دي چې 22,000 ماشومان وو. د دې ادارې په راپور کې ویل شوي دي چې اکثریت عام خلک د سوریه د رژیم او د رژیم د طرفدارو ملیشو په بریدونو کې وژل شوي دي. په دې تیرو 10 کلونو کې یوازې په روان میلادي کال کې په سوریه کې جګړه کمه شوې ځکه چې د یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ اور بند شوی او ډېر تمرکز د کورونا وایرس د خپرېدو په مخنیوي شوی دی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
خبرونه مو اوریدل په موکړې د خبرونې لومړی رپورت ته.
په تیرو نږدې درې اونیو کې په افغانستان کې د کورونا واکسین د تطبیق له پیل نه تر اوسه شاوخوا 1,600 کسانو ته دا واکسین تطبیق شوی دی. د عامې روغتیا وزارت وایي د روغتیایي کارکوونکو، امنیتي منصوبینو او خبریالانو سربیره ښوونکو ته هم د کورونا واکسین تطبیق پیل کړی دی. پام وکړئ د اکرام شینواری دی رپورټ ته.
چارواکي وایي چې په تیرو 19 ورځو کې چې په افغانستان کې د کورونا واکسین د تطبیق لړۍ پیل شوي په ترڅ کې تر اوسه د 6,000 څخه زیاتو کسانو ته دا واکسین تطبیق شوی دی. په دې شمېر کې د دفاع او د کورنۍ چارو وزارتونو منصوبین هم شامل دي، خو د ملي امنیت د ریاست منصوبینو شمېر شامل نه دی. په امنیتي ادارو کې امنیتي منصوبینو ته د دغو ادارو لخوا د جلا پروګرامونو له لارې د کورونا واکسین تطبیق کیږي. د ملي دفاع وزارت مرستیال وایان په واده مانوي چې د پوځ منصوبینو ته د پوزي روغتي کارکونکو لخوا د کورونا واکسین تطبیق کیږي.
پاکنو په اساس برنامه وزارت دفاع
خاغلی امانویل د افغانستان د دفاع وزارت د پروګرام له مخې تر اوسه په ټول افغانستان کې 1,950 تنو د ملي اردو منصوبینو ته د کورونا واکسین تطبیق شوی. دا پروګرام په چټکۍ سره روان دی چې په ترڅ کې به د دفاع وزارت ټول منصوبینو ته واکسین تطبیق شي.
تطبیق خواهد شد.
د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د افغان پوز پلیکو کې 8,000 روغتي کارکونکي په دنده بوخت دي. د بلې خوا د کورونا چارو وزارت د پالیسي صدیک صدیقی وایي چې تر اوسه دغه وزارت 8,000 او 6,500 منصوبینو ته د کورونا واکسین تطبیق شوی دی. ښاغلی صدیقی هم ویلي چې د کورونا چارو وزارت منصوبینو ته د واکسین د تطبیق پروګرام روان دی. د عامې روغتیا وزارت لخوا په یوه خبره شوې اعلامیه کې هم ویل شوي چې د دغه وزارت لخوا په ټول افغانستان کې 1,500 تنو ته د کورونا واکسین تطبیق شوی دی. د افغان حکومت د پروګرام له مخې د کورونا د واکسین د تطبیق په لومړي سر کې امنیتي ادارو د منصوبینو سربیره 1,000 روغتیايي کارکوونکو، درسنیو کارکوونکو او هم خونکو ته د کورونا واکسین تطبیق کیږي. افغان حکومت د کپ په 15 چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د لومړی پیښې لومړی کلیزه وه، په دغه هیواد کې د کورونا واکسین تطبیق لړۍ پیل کړې ده. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح وایي چې د کواکس په نوم د واکسین د نړیوال ابتکار له ټولنې څخه د سبانې 1,600 ډوز واکسین ترلاسه کولو وروسته خونکي هم د کورونا د واکسین د تطبیق د لومړیتوب ګروپ کې شامل کړي دي. ډاکټر مجروح وایي چې د کواکس په نوم د واکسین د نړیوال ابتکار ټولنې افغانستان سره د 14,000,000 ډوزو واکسین د برابرولو ژمنه کړې چې په مختلفو پړاوونو کې به افغانستان ته وسپارل شي. هند هم افغانستان سره د کورونا واکسین 15,000 ډوزو مرسته کړې ده. په افغانستان کې د کورونا د واکسین تطبیق په داسې حال کې پیل شوی چې په دغه هیواد کې اوس مهال د کورونا د وایرس مثبتې پیښې ډېرې کمې شوي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید الله مجروح وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا وایرس تر کنټرول لاندې دی، خو هغه خبرداری ورکوي چې که چیرې خلک همکاري ونه کړي نو دغې وبا نورې څپې به هم افغانان وویني.
په خلاصه توګه وضعیت اوس د کنټرول لاندې دی، خو بیا هم تاکید کوو چې که خلک او رسانی موږ سره مرسته وکړي دا وضعیت به ادامه ومومي او کنه به نورو هیوادو په څیر به دویم دریم پړاو کې به وضعیت واقعیت وشي.
د عامې روغتیا وزارت په تیرو 3 ساعتونو کې په 15 ولایتونو کابل، هرات، ننګرهار، کونړ او غور کې 12 مثبتو پیښو ثبت خبر ورکړی او ویلي دي چې په دغه موده کې 2 تنه د کورونا وایرس په ناروغۍ مړه شوي او 6 تنه نور پر دغې ناروغۍ د اخته کېدو وروسته بیرته ښه شوي. د عامې روغتیا وزارت د دوشنبې د ورځې د رسمي شمېرونو له مخې په افغانستان کې تېر کال د کپ په 15 د کورونا د لومړۍ مثبتې پیښې ثبت وروسته په دغه هیواد کې تر اوسه نږدې 6,500 کسان پر دغې ناروغۍ اخته شوي، 2,495 تنه پر کورونا مړه شوي او 9,500 او 2,000 تنه نور له دغې ناروغۍ بیرته ښه شوي. اوس مهال په افغانستان کې د کورونا د ناروغۍ 3,016 پالې پیښې شته دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا، جاپان، استرالیا او هند اتحاد د جمعې پورس اعلان کړی چې په هند کې د کرونا وایرس واکسین د تولید د زیاتولو لپاره مالی امکانات برابروي، سو دغه واکسینونه د سویلي ختیځ آسیا په هیوادونو ویشل شي. په دې اړه نور معلومات د سمیع الله جلال زینب په دې رپورت کې.
جنوب ختیځ آسیا چې 55 میلیونه کسان پکې اوسېږي، کرونا وایرس سخت ځپلې چې تر ټولو ډېر موارد په اندونیزیا کې دي. دا سیمه اوس د واکسین له کموالي سره مخ ده، خو متحده ایالاتونه غواړي چې له جاپان، استرالیا او هند سره یو ځای دې مشکل ته پاملرنه وکړي. هغه ډله چې کارډ نومیږي،
له روحیې څخه یو نوی ډک اتحاد غواړي چې د نړۍ لپاره د واکسینونو تولیدات زیات کړي او د ټولې هندو پاسفیک سیمې لپاره د واکسین کولو پروسه تقویت کاندي.
کارت د جمعې په ورځ مالی پلان وړاندې کړ او له دې سره به د هند د واکسین له تولیدونکو سره مرسته وشي چې تر 2022 کال پورې خپل تولیدات تر یو میلیارد ډالر دوزو واکسینونو پورې ورسوي. د حکومت د یو چارواکي په وینا، دغه واکسینونه به تر ډیره په جنوب ختیځ آسیا کې وکارول شي. جمهور رئیس بایدن تر فشار لاندې و څو د بیجنګ د واکسین د ډیپلوماسۍ په وړاندې ځواب ووایي، ځکه نوموړی غواړي لومړی ټول امریکایان واکسین شي. د چین جمهور رئیس شی جین پینګ وای په میاشت کې به د چین واکسین د ټولې نړۍ لپاره عام شي. د بایدن حکومت غواړي چې دغه روایت په کور دننه او په ټوله نړۍ کې د واکسین ضرورت ته په پام لرنې سره بدل کړي. بیجنګ له څه باندې 15 هیوادونو سره د خپل نیم میلیارد دوزه واکسین ژمنه کړې او د اندونیزیا په ګډون د جنوب ختیځ آسیا له هیوادونو سره همکاري کوي چې واکسین تولید کړي. کارت تر ډیره په سیمه کې د چین د زیاتیدونکي نظامی او اقتصادي نفوذ په وړاندې یو قوت ګڼل کیږي. د استرالیا لومړي وزیر سکاټ موریسن وویل بیجنګ باید د دې غونډې په اړه اندېښنه ونه لري.
دا په هندو پاسفیک د سولې او ثبات لپاره یو خبر دی او دا به په هندو پاسفیک ټولو هیوادونو ته ګټه ورسوي. دا ټولو خپلواک هیوادونو ته ګټه رسوي، په خاص ډول د جنوب ختیځ آسیا هیوادونو شریکانو ته کوم چې له ډېره وخت نږدې ملګري یو.
د هند لومړي وزیر نریندرا مودي هم په دې آنلاین غونډه کې د ټول شموله هندو پاسفیک لپاره د همکارۍ په ضرورت ټینګار وکړ.
وی ویل ورک ټوګیدر کلوزر than ever before.
مونږ به خپل مشترک ارزښتونه او د هندو پاسفیک د امنیت، ثبات او نیکمرغۍ په برخه کې خپل مشترک کار د پخوا په پرتل ډیر کړو. د نن ورځ غونډه ښکارا کوي چې کارډ اوس په خوالي تر رسیدلی دی. دا به اوس د سیمې د ثبات لپاره د یو مهم ستون په توګه پاتې شي.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلوان له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې مشرانو دا غونډه تاریخي وبلله.
The challenge posed by China.
څلور مشرانو د چین له خوا په وړاندې شو یو ننګونو بحث وکړ او روښانه کړ چې هیڅ یو د چین په اړه غافل نه دی. نن مجلس په بشپړ ډول د چین په اړه نه و، ډیر تمرکز په اقلیم او د کووید 19 په ګډون په نړیوالو کړکچونو و. کووید 19 ته په کتو څلور مشرانو د پراخ مشترک کار په اړه ژمنې وکړې.
د کار لومړی غونډه په 2004 کال کې وشو او د جمعې ورځې نوې دقیقې غونډه له هغه وخت راورسته د یاد ائتلاف د مشرانو لومړی غونډه وه. امریکا علاقمند ده چې د هندو پاسفیک له متحدینو سره روابط پراخ کړي او د جاپان لومړی وزیر یوشیدا سوگا یې د لومړي مشر په توګه غوره کړی چې په سپینه ماڼۍ کې به له بایدن سره مخامخ غونډه وکړي. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په افغانستان کې یو شمیر مدني بنسټونه وایي چې ولسمشر باید د یو غیر سیاسي پروسې د لارې یو خپلواک لوی سرنوال وګماري. ارګ وایي چې ډېر زر به یو مسلکي لوی سرنوال معرفي کړي. نور حال په دې رپورت کې اوري.
په افغانستان کې یو شمیر مدني ټولنې له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه غواړي چې د یو غیر سیاسي، شفاف او عادلانه بهیر لارې د یو خپلواک لوی څارنوال وګماري. د مدني ټولنې ګډ کاري ګروپ چې له 1300 بنسټونو څخه جوړ شوی دی، ولسمشر غنی ته د یو داسې بهیر وړاندیز کوي چې پر مټ یې مدني ټولنې او نور خپلواک بنسټونه د لوی څارنوال دندې ته د نوماندانو لست وړاندې کړي او ولسمشر بیا له هغه څخه لوی څارنوال وګماري. د روړتیا د څار بنسټ مشر سید اکرام افضلی په دې اړه وویل:
مستقل بودن لوی سرنوال اهمیت بسیار زیاده در تعقیب جدی قضایای بزرگ فسادی داری دارد.
د نوی لوی سرنوال خپلواکی به د فساد د هغو سترو قضیو د واردو لپاره ډیر اړین وی چې له کلون رئیس پټه په ولاړی دی. تر اوسه د افغانستان حکومت لخوا د لوی سانونوال د ټاکلو پروسه غیر سیاسي او شفافه نه و.
حکومت افغانستان فقید یک پروسه شفاف و غیر سیاسي برای تعیین لوی سانونوال است.
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه هم وایي چې ولسمشر باید د لوی څارنوال بست لپاره یو خپلواک بهیر رامنځته کړي چې لمخې باید د مسلکي تجربې درلودونکي کسان د لوی څارنوال دندې ته نوماند شي او همدارنګه د لوی څارنوال کاري موده هم باید معلومه وي. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال د واخان میناپال په دې اړه امریکا غږ ته وویل
ولسمشر به د شیر یو مسلکي متحد او په کار پوکس د لوی څارنوال په توګه باندې وګماري.
د افغانستان په خواني لوی څارنوال فدی حمیدی پروانه کپ میاشت کې لخپل دندې استعفا ورکړه.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
یو شمیر سړونکو وایي چې د مشارکتي حکومت د جوړیدو پایل باید اوربند او سولوي. په سویډن کې میش د سیاسي او پوځي چارو یو کارپوه حکمت الله حکمت زمو همکار وحید فیضی ته ویلي چې روسیې د امریکا په مشورو د افغانستان د سولې په اړه غونډه رابللې ده. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د مشارکتي حکومت وړاندیز څومره د عملي کېدو وړ دی؟
مشارکتي حکومت خپل نظریه یو اړتیا ده. دا اړتیا د افغانانو په ذهنیتونو کې په غوښتنو کې د ډېر په خاطره مطرح ونه، ولی کوم وخت چې دغه غوښتنه د نړیوالې ټولنې خصوصا د امریکا د متحده ایالاتو د لخوا څخه د یو ضرورت په توګه باندې مطرح شول، نو د یو وسی ملاتړ څخه برخمنه شول په کور دننه کې او په نړیواله کچه باندې. هغه څه چې وستاس په سیمه کې په نړۍ کې ویني هغه د همدغه لپاره چې یو مسالمت آمیز تغییر د ټولو افغانانو په حضور او توافق باندې او د یو نوي سیاسي ژوندانه د شروع د پاره د داسې سره منځته کول چې په هغه کې ټول ځانونه وویني، هیڅوک به برخې نه وي، ولی ورستۍ نتیجه هغه څه چې موږ سول هوايو سول هوي.
په روسي کې هڅه پیل شوې چې د افغانستان د سولې مسایلو په اړه تلغړ نه جوړ شي، د نړیوال اجماع په برخه کې کدا غونډالته وشي څومره مهمه ده؟
د مسکو ناسته البته چې مهمه ده. روسیا د یو نړیوال قدرت په توګه باندې د افغانستان سره په وچه کې د یو حقوقي گاونډي په توګه باندې او د پیښو د یو ګډونوال په توګه باندې بارزښت هوا دی. تر ټولو خلا د دې ناستې ارزښت هله زیات شو چې دغه ناسته په واقعیت کې د امریکا د متحده ایالاتو د ډیپلوماټیک ادارې او د خلیلزاد د وروستي سفرونو سره په کوردینه باندې کیږي. د غونډې ته د مسکو ناسته په پراتلسم تاریخ باندې متضاد کورنی قطبونه سیمایز او نړیوال قطبونه ور داخل ور دعوت شوی دی. هله د چې د امریکا متحده ایالات هم په دغه کې فعال حضور ولري تر څو پوري چې دغه ناسته په حقیقت کې د 28 د مارچ چې په ترکیه کې بکیږي د هغه د لپاره یو اساس وګرځي، تر څو چې د دغه غمیزې د ختم لپاره دغه پروسه په سیاسي روان باندې د ملګرو ملتونو تر نظارت لاندې نور هم ماموریت سي او موافقانه سرته ورسیږي.
څه فکر کوي د افغانستان حکومت او د طالبانو مذاکراتي ټیمونه د مذاکراتو په برخه کې درمګړي هوا ته ضرورت لري کنه خپل کول شي خپل ستونزې په خپل حل کړي؟
موږ ته د خدای داسې وخت توفیق راکړي چې موږ خپل کورنی مسائل پر خپل سترخان باندې په خپل هیواد کې حل کړو، ولی زموږ وسنی وضعیت په کتو سره بیل نړیوال فشار څخه بیل درېمګړي د حالت څخه خصوصا دغه هیوادونو د دخالت څخه چې دا شل کال زموږ سره هم ظلمونه کړي دي، هم موږ ته د متحد په توګه باندې لاس راکړي دي، زموږ اقتصاد یې رغولی دي، موږ ته یو عالم امکانات برابر کړي، لکه د امریکا متحده ایالات اروپایي ټولنه یاد ناټو ورغړي د دغه هیوادونو بیل فشار او بیل دخالت څخه د افغانانو اوسنۍ موقف دا نه دی چې دوی دې جوړجاړي ته ورسیږي، بلکې دوی به هم کېدای شي چې د جګړې یو بل شکل غوړه کړي، ځکه نو دخالت په اکټیو شکل باندې اوس هم ضرورت دی، کېدای شي تر وخت پورې نور هم ضرورت وي چې موږ د قطر د پروسې هغه لومړني مثبت نتایج ترلاسه کوو، جګړه درول کیږي، بین افغاني مذاکرات د هغه پروتوکول په سمره باندې خلاصيږي چې هغه ته موږ تلپاته اوربند وایو.
کوم موافقه وشي د ډلو ترمنځ با قدرت څنګه وشل کیږي؟ یوازې د افغانستان حکومت نه دی، په افغانستان کې نور حزبونه او ډلې هم شته دي.
د څلويشتو کالو په جګړه کې ازمایل سوي لوري، د شلو کالو په جګړه کې ازمایل سوي لوري په راتلونکي مشارکتي حکومت کې نه باید برلاسي ولري. د دوی رول باید کومکی وي، د مشورې تر کچې وي او د دوی رول باید مثبت وي تر څو پورې چې دوی جګړې ته ونه درومي. اصلي قوت باید د افغان مدني ټولنې د ښځو د جنبش د رسنیو د استازو د هغو مظلومو افغانانو چې د جګړې لپاره فقط قرباني واقع شوي دي د هغوی په لاس کې. دغه یو درېمګړی قوت یو درېمګړی انزور چې هغه په جګړه کې دخل نه وي ورورې وژلې نه وي د ګاونډي هیوادونو سره په همکاري کې پاتې شوی نه وي د نړیوالو قدرتونو سره په څنګ کې درېدلې نه وي دغه یو عنصر ته ضرورت دی چې راودرومي او دغه موقته اداره یا مشارکتي د څه وخت اداره مخته بوزي. کوم وخت چې موږ د ولسواکۍ فرمول ته داخلي جو بیا په هغه کې همدغه شاغلي چې نن حزبونه لري تنظیمونه لري یا نور دا بیا کولای شي چې د ټولنې رای ترلاسه کړي په رای باندې راسي بیا د خدای وکوي چې هر څوک چې قدرت رسیږي.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د سوریې د پاره د ملګرو ملتونو مفتشانو ویلي اوس هم ځینې خودغرضه بهرني اړخونه د پخوا په شان لګیا دي د سوریې د کورنۍ لسکلن جنگ د اور په لمبو تیل اچوي او د هغه کوششونو مخه نیسي چې د مذاکراتو د لارې د پای رسولو په خاطر کیږي. لیسا شتاین رپورټ را لېږلې سید سلیمان شایتاستا لولی.
د ملګرو ملتونو د مفتشانو په دې مستقل ریپورت کې په نړیواله کچا د څرګند او روښانه اقدام وختنه شوې ده. د دې ریپورت د لیکونکو په باور د بهرانیانو لاسوهنی او د بے تفاوتۍ کلچر دوامدار سولې ته د مذاکرات لارې در رسیدو لاره ډب کړې ده. دا آزاد مفتشان چې خپل ریپورت د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو کمیسون ته د یک شنبه په ورځ په جنیو کې وړاندې کړ په دې باور دي هغه اوربند چې د روسیې او ترکیې په منګړیتوب تیر کال د سوریې د رژیم د مخالفانو تر کنټرول لاندې د ادلب ولایت کې د رژیم د ځواکونو او د مخالفانو ترمنځ لاسلیک شوی په فوق العاده توګه تر یو حده پورې د جګړو او تشدد په کمولو کې مرسته کړې ده. خود دې کمیشن رئیس پاول پینرویل په ادلب کې د ملیونونو بې کوره شوو ملکی وګړو د ژوند په ښه کولو کې مرسته نه ده کړې. له شپږ ملیونه زیات سوریایي ملکیان چې 2.5 ملیونه کم کې ماشومان دي د نننه په جلا وطن کې ژوند کوي د بنیادی بشري اسانتیاو نه محروم دي، خصوصا په کومو کارونو کې چې د جنگ او بمباریو په وجه د خلکو کورونه د خاورو او خزلو سره برابر شوی دي. اوسیدونکو په جنگ کې د شاملو اړخونو لخوا په دوامدار توګه زورول کیږي او هر شیبه له خلکو سره دا ویره ده چې یا به د کومي وسلوالې ډلې او یا د رژیم ځواکونه راشي او به نسی شکنجه بکړي او یا به د توقیف په دوران کې وژني. د دې ریپورت لیکونکو وایي چې دا ډول تیری د جنگي جرمونو او د بشر په ضد د جنایاتو په ردیف کې حسابيږي. د ملګرو ملتونو د مفتشانو په دې مستقل ریپورت کې راغلي چې د حایت تحریر شام او د اسلامي دولت د ډلې یادایش په شمول هم جنگ کې شامل وسلوالو عین شان جرمونه کړی دي. په داسې حال کې ګنشمیر هیوادونو د تیرو لسو کلونو په موده کې د سوریې د کورنۍ جنگ په اور باندې تل تل شیندلي په هغه هیواد کې د عمومي اقتصادي وضعیت په خرابولو کې هم رول لوبولی. مختلف خواو ته وسلې او نور مرستې په اسانۍ رسول کیږي. په میلیونونو ملکیان د خوړو، پاک اوبو، تعلیم او روغتیا په شمول له بنیادی او اساسي بشري خدماتو نه محروم ساتل کیږي. په دې ریپورت کې ویل شوی دی چې د مسلسل انکار باوجود ځینو بهرنیو اړخونو لخوا په سوریه کې د جنگ لارې د بریز حاصلولو د کوششونو په وجه د مرګ او تباهۍ نه سوا بل څه د سوریې د ولس په برخه شوی نه دي. لیکونکو وایي چې خود غرضه او فرصت طلبه خارجي طاقتونه د جنگ د اور په لمبو باندې تیر شیندي. په جنیو کې د سوریې د رژیم سفیر حسام الدین اعلی په جواب کې په خوانی غلط معلومات تکرار کړل او ویل چې سوری حکومت د وسلوالو ټرورستانونه د ولس د ژغورلو او ساتلو لپاره جنگيږي. خود ملګرو ملتونو مفتشانو دا استدلال گمراه کوونکی وباله.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سرمقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د جمهور رئیس جو بایدن اداره کلک عقیده لري چې دا د نړۍ لپاره مهمه ده چې سره متحد شي او د کوویډ له ثبات ماتې ورکړي، مګر په داسې حال کې چې د دغه ناروغي نوې بلا بڼه را پیدا کیږي او په درسته نړۍ کې خبرېږي، دا څرګنده شوې ده چې موږ هر چیرې کوویډ له ماتې ورکړو موږ باید همکاري وکړو. جمهور رئیس بایدن ویلي امریکا د کوویکس سره 2 میلیارډ ډالر ژمنه کړې ده او د اضافي 2 میلیارډ ډالر د ژمنه سره لور نغواړي چې زیاتې کړي. 2 میلیارډ ډالر به په 2023 کال کې تیر شي او د دوهم 2 میلیارډ ډالر یو برخه به په ورپسې کال کې تیر شي. دغه پیسې به د واکسینونو لپاره نړیوال ائتلاف جیوی او خوندي کولو د کووید 19 واکسینونو د ادارې لپاره یا کوویکس ته ورکول کېږي، چې هدف نه لږ تر لږه 1.3 میلیارد د واکسین ډوزونه یا د نړۍ د نفوس 60% کېږي چې په درسته نړۍ کې بېوزلو ټولنو ته ورسیږي. په حقیقت کې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د فبروري د میاشت په اخر کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د معلوماتو د ورکولو په ترڅ کې چې د کووید 19 واکسینونو ته د لارې د پیدا کېدو په ترڅ کې وویل، امریکا په دې عقیده ده چې څو ملتي ملګري ملتونه د روغتیا نړیوال سازمان مهم دي، نه یوازې د کووید 19 مؤثره بین المللي روغتیا او بشری عکس العمل، مګر د راتلونکو لپاره د نړیوالې روغتیا قوي ظرفیت او امنیت برابروي. موږ باید کووید 19 ته ماتې ورکړو او د راتلونکو وبا مخه ونیسو. د دغه هدف لاسته راوړلو سره موږ به د درست نړۍ کې د انډوالانو سره په ګډه کار کوو چې WHO قوي او اصلاحات پکې راوړو. د نړیوال روغتیا د امنیتی ایجنډا ملاتړ وکړو چې د بیولوژیکي ګواښونو لپاره دوامدار تیاری ونیسو، چې د خبرداري ورکول او داسې یو دوامدار سیستم جوړ کړو چې موږ ته به اجازه راکړي چې په چټکۍ سره معاینه وکړو، څرک ولګوو. PPE ضرور ده چې ژوند وژغوري. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلي که څه هم موږ محفوظو او مؤثر واکسینونو ته د رسېدو لارې پراخه کړې دي او موږ پوهیږو چې احتمال لري په راتلونکي کې به کووید 19 وبا خپره شي. پرمختګ کولو ته په نظر اچولو سره ټول هیوادونه باید د مخنیوي لپاره په شفاف او غښتلي پروسس کې ونډه واخلي او استرالي روغتیا ته به ځواب ویلی شي، ځکه نو نړۍ به څومره زر چې ممکن و هغومره زر به زیاته زده کړه وکړي. شفافیت د معلوماتو شریکول او د خارجي متخصصان لپاره لاس رسیدنه دا زموږ د ګډې بوختیا نخه باید وي چې دا په رښتینې توګه یو بین المللي چیلنج دی. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویلي، لکه څنګه چې جمهور رئیس بایدن څرګنده کړه، امریکا به د یوې انډیوالې په حیث کار وکړي چې د نړیوالو چیلنجونو غم وخوري. دغه وبا هیواد د دغو چیلنجونو نه ده او دا موږ ته یو فرصت راکوي، نه یوازې دا چې د اوسنۍ ستونزې سره مخامخ کیږو، مګر د راتلونکي لپاره ډیر چمتو کیږو او هم قوي کیږو. ګرانو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې تاسو واورئ.
درمنو اوریدونکو، تاسو ته امریکا غشنه رادیو نه زموږ خبري خبرونه واوریده. موږ تاسو ته په دې هلي اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلې وي.